مشال اډیو دا مشال اډیو خو یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaloddio.com همدارس په فیسبوک په انستګرام یوټیوب او په فیسبوک هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په دې روان خبرونه کې تاسو لپاره د شاعر عارف تبسم په اړه معلومات درکو. عارف تبسم په ادبي نړۍ کې د پښتو د شاعر په حیث پیژندل کیږي، خو هغه په شاعرۍ سره سره نثر هم لیکلی دی او په اردو کې هم مقالې او مضمونونه لیکلي دي. د نوموړي لس کتابونه هم چاپ شوي دي، خو تېر کال یې په اردو کې هم یو تاریخي ناول لیکلی دی. د دې ناول اتل پښتون قام پرست سیاسي مشر عبدالصمد خان اچکزی دی. د مشال اړیو خبریال راشد خټک د عارف تبسم سره د هغوی د ناول په اړه مرکه کړې ده. راځي چې دې ته په ګډه سره غوږ شو.
عارف تبسم د پښتو ژبې شاعر دی. د شاعرۍ نه علاوه نثر هم لیکي. د شاعرۍ او نثر یې ډېرې مجموعې چاپ شوې دي. هغه په لورلای کې زیږېدلی دی او اوس د خپل کار له امله په اسلام آباد کې اوسیږي. یو کال وړاندې هغه خپل لومړی ناول هم ولیکلو، خو دا ناول یې د پښتو په ځای په اردو کې لیکلی دی. مشال ریډیو د هغه سره د دې ناول په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
سلامونه تبسم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، څنګه طبیعت مو څنګه دی، وخت سات مو څنګه تیریږي؟
مننه خټک صاحب، ته هم ستړي مستې، ډېره مننه. کور ودان چې دا وخت تیر کړی دی او الله تاسو سره نن دلته موجود یم او خبرې کوم. کور ودان.
تبسم صاحب، زمونږ د اوریدونکو سره خپله لږه لنډه غوندې پېژنګلو خو وکړئ، چې تاسو چرته وزګېدې، په کوم کال کې وزګېدې، زده کړې مو څومره وکړې، چرته مو وکړې او کوم کوم کارونه مو کړي دي؟
سب داسې اوږده پېژنګلوي خو ظاهره زما غنسته. زه پلورلای بوري کې په جنوبي پښتونخوا کې ولسوالي ده، هملته پیدا شویم، هملته م خپل زده کړې کړي دي تر 16 ټولګي پوري. هم هلته مې خپل اول پښتو لیک کړی دی، هم هلته مې څه کوم مطالعه ورته وایي، لوستل ورته وایي، د هغه عادت په ځان کې پیدا کړی دی. هم هلته زما ادبي تربیه سي ده، هغه د پښتو ادبي ملګري د مشر سید خیر محمد عارف او نور ملګرو چې په موږ ادبي هلې ځلې په ګډه سره کولې، هم په هغه کې مې تربیت شوی دی. او دغه پس مې بیا له کوټې پوهنتون څخه په انګریزي ادبیاتو کې یو ماسټري ترلاسه کړې ده. بیا دغه پس مې په بین المللي اړیکو کې هم له کوټې پوهنتون څخه یو بله ماسټري ترلاسه کړې ده او مختلف کارونه مې کړي دي. او دا وخت په اسلام آباد کې میشتم، او دلته مې بیا هم د اسلام آباد له یو انټرنیشنل یونیورسټي څخه د پبلک پالیسی سره ورته وایي، په هغه کې مې د ایم فیل ډیګري هم ترسره کړې ده. نو زما خیال دی دا مختصر تعارف یې، نو که بیا چیرې سوال راتلی بیا به نورې خبرې پر دې باندې وکړو.
نو دا مرکه خو مونږ اصل کې ستاسو د ناول په اړه کوو، چې تاسو لیکلی دی لومړی ناول دی ستاسو او هغه هم په اردو کې دی. خو اول د نورو کتابونو راته ووایه، تاسو خو نور هم بلا کار کړی دی، په ادبي نړۍ کې ښه شناخت لرئ، نو د نورو کتابونو نمونه او موضوعات راته ووایه چې کوم کوم موضوع باندې مو کوم کوم کتابونه لیکلي دي.
خټک سره تر دې وړاندې، تر دې ناول وړاندې هم زما نه کتابونه سي دي، هغه چاپ شوي دي، شایع شوي دي. په دې کې اول کتاب سما چاپ کړی دی، هغه په 2004 کې چاپ شوی دی، او هلته په 2003 کې د کوټي څه ځخوان چې د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د مورنۍ ژبو سکمه د نړیوالې ورځ منځل کیږي. د دې په مناسبت سره په کوټه کې په 2003 کې یو کانفرنس کړی و چې هغه کوم ادارې چې ما کار کولی هغه ادارې ماته دا ذمہواري راکړي، ځکه آیډیاز ما و چې ما ورته دا عالمی ورځ را روانه ده. اول ځل ما چرته ولوستو سی یوستمه فروری سی دا د زبو د مورنی زبو نړیواله ورځ ده. نو ما دا ایډیا ل خپل مشرانو سره په اداره کې کار کول شیر کله، او بیا غوی ما ته دا مخه په لاس را کله چې بس ته هم په دې باندې بس خپل کار وکړې، چې پیسې هم پیدا کړم، موږ هم کوشش وکړو څه فند به جنریټ کو، او ته هم چې دی خپل خلکو سره رابطې وکړو. بیا زه لاهور ته لاړم، زه اسلام آباد ته راغلم، ما په سند کې او نورو سکم د مورنۍ ژبو سکم یا د مورنۍ ژبو یا د نورو ژبو سکم خلکو له هغوی سره مې لیدل کتل وکړل، او بیا یو کانفرنس موږ کړی په کوټه کې. په دې کې کانفرنس کې چې دی ډاکټر طارق رحمان، ډاکټر مبارک علی او نور دارنګه ډېر لوی نمونه وو چې هغه په دې کې شامل وو، او هغوی سکم مقاله ویلی ونه بیا هغه بیا د کتاب په شکل کې په اردو کې د مادری زبانی او ګلوبلایزیشن په نوم باندې چاپ شوی دی. بیا هم دغه پس شعری مجموعه چاپ شوې ده. بیا مې د نثر کتاب چاپ شوی دی. بیا د میرویس نیکه سکم وتکی دور دی دغه باندې یو لیکلی پښتو کتاب و د آزادۍ لمر سره کارن په اردو کې ژباړلې و او خپل بیا داسې نور هم مختلف کارونه کړي دي. یو کتاب په دې کې د برټش بلوچستان په نوم باندې دی چې په هغه کې د جنوبي پښتونخوا کوم تاریخ دی هغه پکې راغونډ شوی دی. هغه ما له انګریزي څخه اردو ته ژباړلی دی او پښتو اکیډمي چاپ کړی دی. نو ګوا مجموعي طور مې داسې درې شعري مجموعې چاپ دي. دوه مې خپل نثري کتابونه چاپ دي. یو دوه درې مې داسې ترتیب کړي دي او یو دوه چې دي هغه د ترجمې چې مې کړي دي دا کتابونه مې چاپ کړي دي. نو له دې ناول سره لس کتابونه ما کار کړی دي او په هغه کې په هغه نثري ادبي نثري کې ما کوشش دا کړی دي چې په داسې موضوعاتو باندې زه کار وکړم چې هغه د پښتو کې ډېر نوي وي او زما خیال دادی چې هغه وخت هغه ډېر زیات نوي موضوعات هم چې تر اوسه پورې زه اکثره چې ځوانان وینم خصوصا هغه ځوانان چې هغه په پښتو کې پی ایچ ڈی یا ایم فیل کوي نو هغوی خپل نظر له ما سره شریک کوي. نو چیرې نه چیرې هغوی زما هغه کتابونه ویلي یا د هغه کتابونو څخه هغوی اخذ دی هغه اخستنه چې د هغه ځینې کړي وي او واقعي هم دا ویلي دي چې دا موضوعات نوي دي. موږ هم زیاده د خپلې مطالعې پر بنیاد څه هغه مې کړي. نو شاعري نثر ترجمه او مرتب کول دا ټول لس کتاب چې دی غزل لرم.
دا د ناول لیکلو خیال څنګه درغه تاسو ته چې باید یو ناول ولیکم او هغه هم تاریخي ناول؟
دا خو نو بس دلته چې کله ازمون باچا لال باچا ازمون چې دلته په اسلام آباد کې وو او د خپل مهاجرت ژوند کولو او بیا دوی د هجرت په تکل ناستو د بل هجرت په تکل ناستو نو ما د هر ورځ سره لیدلو او هر مازیګر به ما د دلته په اسلام آباد کې قدم وهنه چې ورته وایي واک چې ورته وایي دا به مو کولو. خو زموږ به اکثره مجلس سی وو هغه په دې ادب او په ادبیاتو او ته څه کوي او زه څه کوم په دې باندې به موږ خبرې کولې او دغه خو ډېر بسیار نویس دی. نو هغه په ما سره ذکر کولی چې ما داسې ناول شروع کړی دی یا نو داسې یو تنقیدي کتاب شروع کړی دی. نو بیا به پر هغه باندې موږ بحث هم سره کولی. زه هم دغه له وجې په تاریخ باندې خبرېدلم او له ما سره چې بسو نو هغه به مې له ده سره شریک کول. نو ده یو ذکر وکړي چې دای دا غالباً د احمدشاه بابا سکمه مور ده هغه کیسه چې دغه د پیو ناول کې راخستې ده او په هغه کې لګیا دي. ځکه ناول خو ماته نه وویل خو ذکر به داسې کېدل چې په هغه کې دا مختلفه تاریخي واقعات څه دي هغه په دې ناول کې بدای بیانې خو په پښتو کې د دا ناول لیکلی. نو زه ما هم په ذهن کې شان ګرځېدو را ګرځېدو ظاهر ده تسلې او داسې سړي سره ناسته ولاړه کوي چې هغه وخت د مطالعې او د لیکلو خبرې کوي نو بیا په سړي کې خپله هم څه نه څه تحریک پیدا شي. نو ما هم داسې ذهن کې شای ګرځېدی چې یار په کار دا دی چې زه هم چې وخت لرم نو له دې وخته زه کار واخم او څه لیکل وکم. نو بیا ذهن ته دا رالو چې ولې نه زه د خپل جنوبي پښتونخوا د یو اتل چې هغه هر څه لیکلو صورت کې موجوده دي خو هغه د سوانح عمري په شکل کې موجوده دي یا څنور خلکو به څېړنې کړي وي هغه شان به موجود وي نو ولې نه زه د هغه په ژوند باندې د هغه ژوند ته د یو ناول شکل زه دې هغه ورکم. نو بس بیا دا و چې دا ما په دې باندې دا ناول څه دی هغه ولیکلو او کوشش مې وکړ چې په دې کې نه یوازې سکم زموږ ملي اتل دی خان شهید نه یوازې د هغوی ژوند او سیاسي مبارزه په دې کې د یو کیسې په شکل کې خوندي سي بلکې له دې سره سره ځینې تاریخي واقعات چې دي هغه هم د دې برخه ستې وګرځي. نو دا آیډیا د دې کریډیټ به زه بیرته بیا ولال باچا ازمون ته ورکوم چې له ده سره په بحث کې او له ده سره په گپ شپ کې او له ده سره د ده په لیکلو او کوم کارونه در روان کړي. نو د هغه په نتیجه کې زما ذهن ته هم دا آیډیا راغله او دا ناول چې دي هغه بیا ولیکلو. نو بس دا د دې ترخوا د دې تر شا چې د به دا یو کیسه ده. نو
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
بجوړو جرګي بجوړو دگران پښتونخوا دگران پښتونخوا دگران پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگران پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګي بجوړو چې په ظلم بې کتاب ماشومان را باسو بل دي وحشي عذاب ماشومان تبر شو بې وطن بې حساب ماشومان جنت ورته د خپل وطن ته سیوا جوړو جنت ورته د خپل وطن ته سیوا جوړو دگران پښتونخوا دگران پښتونخوا دگران پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگران پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې بجوړو غم کډپ شات للی تر تورې ادری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی یو میلی وی چې خپل وطن مو باغ یو خلګې مو پرې خوږی وی نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو دگران پښتونخوا دگران پښتونخوا دگران پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگران پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې بجوړو
سندره تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او نوول نکول کی عارف تبسم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
تاسو خلک د پښتو شاعر او لیکوال په هیڅ پیژني نو په اردو کې مو ناول لیکلو پریکړه څنګه وکړه؟ ولې مو د ناول په اردو کې ولیکلو؟
بالکل بالکل تاسو صحیح وای. ما بنیادی شناخت یا بنیادی پیژندل وی زده د پښتو د لیکوال او د شاعر په توګه ما په اردو کې ډیر څه لیکل کړی دي. بلکې کدا وایم چې ما تر پښتو نثر زیات اردو نثر لیکلی دی او پر مختلفه سیاسي او ثقافتي او معاشي موضوعاتو باندې ما لیکل کړی دی. یو وخت کې چې کوم ادارې ذکر ما وکړي چې موږ دا کانفرنس کړی و په هغه اداره کې ما د عکس العمل په نوم باندې یوه رساله چې دا غم چاپول شروع کړی و چې زه دغه مدیر هم نه به یوازې ما دغه ادارې په اردو کې لیکلې بلکې دغه د پاره په خپل هم په اردو کې مضمونونه لیکل او له نورو ژبو څخه به مهم مختلفه سکه موضوعات دي هغه که د تعلیم په اړه وو هغه که د ترقی په اړه وو هغه که د ګلوبلایزیشن په اړه وو هغه به مې ژباړلو او په اردو کې چونکې هغه رساله په اردو کې و نو هغه به په اردو کې چاپېدله. بالکل ستاسون دا او بیا ما ټول چې په اردو کې مې دوه ترجمې هم کړې دي د برټش بلوچستان په نوم او د ازادۍ سکم اول لمر څرک دی د دې کتابونو هم ما په اردو کې ژباړلې دي خو زما بیرته بیا هم که څه ما په اردو کې لیکل زیات کړي دي خو بنیادی شناسي دي هغه مې د پښتو د لیکوال او د شاعر په حواله دي. دا ناول مې ولې په اردو کې ولیکلی په پښتو کې مې تر دې هم آسانه لیکلی سوای ممکنه وا چې تر دې به کېدای شوم لیکلی وای، خو لیکن په اردو کې ما د لیکلو تر شا بنیادی وجه دا وه چې خان شهید چې دی هغه یوازې د پښتنو کم کم هیرو نه دی یا د پښتنو شهید نه دی، بلکې خان شهید چې خپل یو یو جدوجہد شروع کړی دی هغه د بلوچستان دپاره شروع کړی دی، او په بلوچستان کې دننه بیا د پښتنو دپاره، او بیا په پاکستان دا ټیم کله متحده هندوستانو نو د پښتنو د مشترکه هیواد دپاره، او بیا په پاکستان کې دننه د پښتنو د پښتونستان دپاره چې دی هغه سیاسي مبارزه درلوده. نو ما دا غوښتو چې دا نور خلک هم اردو وایي، او هغه خلک چې هغه له موږ سره مشترک تاریخ لري، بلوچستان دي، براویان دي، یا نور داسې په دې سیاسي حلقه کې خلک دي چې هغه یا خو له موږ سره مشترکات لري، یا موږ له هغوی سره وطن شریک کړی دی، یا د هغوی سره په یو شریک وطن کې پراته یو. نو ما ویل چې هغه هم لږ و خلکو ته ورسیږي، او خلک په هغه تاریخي حقایقو باندې هم خبر سي، ځکه چې یوازې دا خو په دې کې په دې خان ناول کې یوازې د خان ژوند او د خان مبارزه نه ده، خو د دې تر شا ځینې هغه واقعیات هم موجود دي چې هغه د نن د پښتني کم ژوند دی، او په کومه طریقه چې ژوند کوي د دې لامل پاتې شوی دی، د دې تر شا هغه حالات او هغه واقعیات چې دي تاریخي هغه سل یو نیم سل دوه سوه کاله مخکې شوي دي، خو هغه پر موږ باندې اثر اتا چې نو د هغو هم لږ ډېر ذکر په دې کېستان. ما وویل چې تر خلکو پورې ورسیږي، او د نورو څوک پښتو نه سي ولا پښتانه هم څومره پښتانه پښتو لوستل کولای سي، نو ما وویل په اردو کې به دا نورو خلکو ته هم ورسیږي، او هغه پښتنو ته به هم ورسیږي چې هغوی په اردو باندې اردو خو لوستل کولای سي خو پښتو نه سي لوستلی.
په یو عامه پیښه ناول لیکل او د تخیل نه یو ناول لیکل په دې کې څه توپیر دی؟ دغسې یا په عامو ژوند په حالاتو باندې ناول لیکل، او په تاریخي پیښو باندې یا په یو تاریخي شخصیت باندې ناول لیکل، په دې کې څه فرق دی؟ توپیر یې په څه کې دی؟
یو عام تخیلاتي ناول چې لیکي په هغه کې ډېر زیات آزاد دی، یعنی په هغه کې د کردارونو په لحاظ هم، د مکالمې په لحاظ هم، د پلاټ په لحاظ هم، او څنګه ته وړي او کمی خبرې ته پکې کوي، او ډېر ځایونه داسې دي چې په هغه کې ته خپل هم ډېر څه بیانولی شي د مختلفو کردارونو په ذریعه باندې، ته ستاسې خپل کم سوچ کم تخیل هغه تر خلکو پورې ته رسولی شي. خو چې پر یو تاریخي شخصیت باندې تنا ولیکي نو هلته بیا دا گنجایشونه لږ کم سي، یعنی د فکشن گنجایش لږ کم سي، او کم کم حقیقي واقعات یا حقیقي کم حالات دي هغه سیدی هغه ته زیات ویټیج سیدی هغه تور کوي. نو پاره کې بیا لسړی سره د خپل سوچ د بیانولو مواقع یا د خپل تخیل تر نور خلکو د رسولو مواقع لږ وي، داسې نه وي چې نه وي خو لږ وي، کمې وي. خو په تخیلاتي کماول مالته آزاد دی، ته په کوم موضوع باندې لیکې او څنګه کردارونه ورته ټاکې داغه مطابق ته کولای شو. پتا استه په تاریخي شخصیت لیکي نو ستا کردارونه سي دي هغه محدود سي، ستا پلاټ سي دي په کې د ننم لیمیټیشنز راځي، او ته چې بیا کم بیان کوي کم ستا طریقه کار دي د خبرې رسولو په هغه کې هم بیا لږ ډیر لیمیټیشنز دي هغه راځي، خو ما ول لږ ډیر دا سیم نه دي چې په کې بالکل ته ستا خیالات سي دي هغه محدود کیږي، یا بیا هم تر خلکو پورې خپل خبر نه سي رسولی. خو دغه یو فرق سي دي هغه ظاهره ده، په یو کې ډېر زیات گنجایشونه موجود وي، او په دویم د تاریخي ناول کې گنجایشونه وي خو کم وي، خو دا په تا باندې دی چې په کومه طریقه باندې د دې گنجایشونو څخه کار اخلي، او بیا هم په هغه کې دننه خپل کم یو سوچ او فکر له تا سره هغه ته بیانوي. نو زما په خیال شاید نور به هم وجوي، نور به هم فرق وي یا توپیرونه لري، خو زما په خیال باندې دغه دوه خاص توپیر دي هغه چې ما تاسو ته بیان کړم.
دا ډېره ګرانه نه ده چې په یو تاریخي شخصیت باندې تاسو ناول لیکئ چې هغوی ژوند، د هغوی کار، د هغوی زیګون او مرګ د خلکو ته معلوم وي، نو هغه تلوسه یا دوی په انګریزي کې ورته سسپنس وي هغه به نه وي پکې. نو چې تلوسه پکې نه وي بیا خلک ولې ولولي یو ناول؟
صحیح وای خټک صاحب، تم صحیح وای چې دا ګران کار خو وي چې یو یو داسې شخصیت چې د هغه په باره کې عوامي یا اولسي مجلس دی هغه بیا هم موجود وي، یا لیکل موجود وي، هغه خپله سوانی عمری لکھلے دا بیا په اردو کې چاپ شوی دا بیا په انګریزي کې چاپ شوی دا بیا په پښتو کې چاپ شوی دا نو په دارنګ صورتحال کې په ناول کې دلچسپی پیدا کول زما په خیال باندې بالکل صحیح وای ګران کار دی خو ما ته ویل چې د تاریخي او د تخیلاتي ناول څخه موږ خبره کوله نو په دې کې بیا ځینې کردارونه مطلب خان سره چې کوم یو مرکزي کردار دی څوک دا ناول بیان کوي ما بیا دا کوشش کړی دی یا چې دا هغه په ذریعہ باندې په دې ناول کې دننه هغه یو خوند او یو رنگ او یو سسپنس دی هغه پیدا شي خو بیا هم چې مطلب دا هغه داسې خو نه دی چې ما سوانی عمری راخستې ده ما دا په دې ورځ باندې دا سړی پیدا شو په دا ورځ سکول وویلې په دا ورځ دا جدوجہد وکړي په دا ورځ دا مطلب ما سوانی عمری ریپیټ کړی نه ده خو ما دا غوی د ځبن ځینې واقعیات او ځینې داسې حالات راخستې دي چې هغه نن هم زموږ دپاره یو مشال را ده د لارې مشال دی او خلک له هغه څخه زده کړې کولی شي نو زما په خیال باندې هغه چې دی هغه کېدی شي په دې کې لږ هغه د دلچسپي عنصر پیدا کړي او له دې سره شاوخوا چې بیا کوم واقعیات دي یا هغه فکشن چې ما در ټول مال دا خو ټول واقعیات خو نه دي که نه په دې کې دننه فکشن هم موجوده دي نو هغه فکشن برخه سي کومه ده هغه زما شاید دا خیال دی او زما د کوم فیډ بیک راغلی دی هغه لږ زیات خوند په دې کې پیدا کړی دی چې ته د تاریخي واقعاتو سره سره دغه شخصیت سره تړلی چې کوم نور حالات دي او دغه شاوخوا چې بیا ته یو فکشن یو تخیلاتي کردارونه ورسره جوړ کړي نو هغه بیا د خلکو د پاره لږ نوی شی وي هغه بیا د خلکو د پاره یو جلا مجلس وي او خلک بیا په هغه کې دلچسپي لري او په هغوی کې بیا لږ ډېر سسپنس ورته ویلی شي هغه بیا په دې کې پیدا کیږي نو زما خیال دی زه څومره په دې کې کامیاب شوم دا نو زیاتره چې کوم لوستونکي دي هغوی به زما په خیال باندې په دې باندې ښه نظر لرلی شي ما خو بس یو کوشش کړی دی تر خپله حده پوري څومره زه دغه دلچسپ ساتلی سم چې یو کاري د دې لوستل شروع کړي نو هغه خوند پکې پیدا کړي او بیا تر پایه پورې ولولي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس و دمکو او سندره اورو
ਨਾ
مهندرا تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول نکول کی عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
په دې ناول کې چې تاسو لیکلې ده د تاریخي پیښې چې دي هغه تاسو کټ مټ راغستی دي کنه الګ بدلون مو پکې کړی دی؟
ما ذکر تو توقعی چی تاریخی واقعات و حالات خو پکستا خو شاید کٹ مٹ باغ رنگ نوی او پدی کی دننا ما بیان کری دی شاید داغ دا بیان طریقہ سے داغ بلر مختلف وی نو کٹ مٹ آغا واقعات هم هغه رنگ ندی خو داغ واقعات اس کم یو طویل اس کم پائل راوزی یا کم خلاصہ راوزی یا کم نتیجہ راوزی نتیجه خو ما هغه ساتلې ده خو داغه شاوخوا کبیا ما څه بیان کړی دی کما د یو کردار رغولی دی کما د یو بل کردار په ذریعه باندې یو څه پیغام الته وړاندې کړی دی نو هغه چې دی هغه زما خیال دی چې هغه بیا هغه واقعیات هغه تاریخي واقعیات بیا له یو نوي زاویې زه خوټه سي ورتولې خو له یو نوي په یو نوي طریقې باندې په یو نوي اسلوب باندې بیان کړی دی نو زما نه دی خیال چې ټول واقعیات کټ مټ هغه رنگ نه دی هغه رنگ دی بلکې په دې کې د دې شاوخوا چې دی هغه یا منظرنامه ته ورته ویلی سي څنګه عکاسي پکې شوې ده یا ځینې داسې ډایلاګ دي چې هغه په هغه واقع کې نسته خو هغه ما ورته تخلیق کړي دي یا ځینې کردارونه دي چې شاید هغه به هغه رنگ په دغه کې موجود نه وي په هغه واقع کې دننه خو د هغوی په هغه کردارونو په زیږولو باندې نو هغه واقعیات چې دغه بیا لږ په نوي طریقه باندې تر خلکو پورې ورسېدلی سي.
اوس خو کافي موده تیره شوه چې ناول لیکل شوی دی او خلکو ته رسېدلی دی، نو عکس العمل څنګه دی د خلکو هغه فیډبیک چې ورته وایي د لوستونکو هغه څنګه دی؟ خلک یې څنګه ارزیابي کوي؟ ځانګړنې ښایي نقد پرې کوي، خوښوي یې، غندي یې، یا په ځینو ځایونو کې خوښوي او په ځینو ځایونو کې نیوکې پرې کوي؟ تاسو ته څنګه رارسېدلی دی د خلکو نظر؟
د فیډبیک په حواله سره یا د عکس العمل په حواله سره خبره دا وی چې دا ته ورسې کنه ناول زه خو په خپل نسلر په سوس سړیم اس کتاب چاپ کوم بس اکثر را سره پروتي کبیا چیرې لاړ سم راسم نو خلکو ته ورکم راورکم خدا دا اول زما داسې کتاب دی چې هغه په کوټه کې خاص کر مطلب ډیر زیات خرڅوي دی او ډیر خلکو سي دی هغه د کتاب کم کتاب کور دی کتو کتاب کور دی یا بل ځای پیدا کړی دی هغه دا کتاب اخستې دی او بیا ویلې دی او لږ ډیر ستما پوری کم فیډبیک را رسیدل خو ډیر مثبت دی، مطلب عام ولست لپاره یا عام لوستونکو لپاره پاغه کې د دلچسپی ډیر زیات مواد دی هغه موجود دی او هغه یو پازیټیو مثبت رائے ترما پورا رسیدل چا یا پر فیسبوک باندې لیکل پر کړی دی چا یا بل ځای تبصره پر کړی دا او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغوی زبانی لما سره په دې باندې ډیسکشن کړی وی خو ښه فیډبیک را باندې کال سوې دي د دې ناول تیر کال په جولای کې راوتلې او په دې جولای کې خو کال چې هغه پرسو خو تر اوسه پورې ښه فیډبیک را روان دی. ها خدا اوس دی چې څوک په یو ټکنیکی انداز باندې د دې چا جایزه نه ده اخستې ځکه چې په دې کې ما زما خپلم دا خیال دی بلکې ما کېدای شي هغه شعوري کوشش وي چې په دې کې هغه د ناول ټیکنیک سکم دی یا د ناول کې دنن سکم یو 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 طریقه کار وزکیږي فنی لحاظ باندې شاید ما هغه دومره فالو کړی نه دی او که څوک له فنی او ټیکنیکی اړخه څخه د دې جایزه واخلي نو هغه به یقینا کېدای شي زمانم لا شوونه وکي او ما ته به مزید دا غوی له دغه څخه زده کړی وسی چې بیا به زاینده لیکل کوم یا د دې دویمه برخه راځي یا د دې علاوه مې یو بل څه په ذهن کې دي نو هغه به بیا زه تر دې هم نور په ښه طریقه باندې تر سره کوم. خو تر دا وخته پورې سکم یو عمومي عکس العمل دی، یو عمومي فیډبیک دی، هغه ښه دی، مطلب هغه په انګریزي کې ورته وایي انکرېجنګ دی، مطلب دا تا په دې هڅې چې په دې کې کار کولای شي او نور هم مزید کار چې دی هغه ضرورت دی او که وخت وي نو باید چې زه خپل دا سلایت چې نور هم پالش کړم او تر دې هم بهتره شی چې دی هغه ولیکم او خلکو ته وړاندې کړم.
له کومو کومو تاریخي اسنادو مو ګټه پورته کړې ده د ناول لپاره؟ کم کم ځای ته تاسو رجوع کړی دی؟
بالکل د ناول خو لیکل خو داسې نه دی چې بس ته په ډیسک باندې ورته کښېناستې او لیپټاپ دې په کوډو درته کښېښوي او تا لیکل شروع کړو. د دې لپاره ما باقاعده لوستل کړي دي د خان شهید څخه بله کوم سوانی عمری دا غمی ورته قتل دا وار په وار ورته قتل دا نور ډیر داسې تاریخی اسناد دی چې هغه یا خو په تحریری شکل کې موجود دی یا ځینې داسې ارکایوز ته پسې تللی آنلاین ځینې په بریټیش لایبرریو کې او په بریټیش ریسورسز کې ځینې هغه ریسورسز دي هغه ما لاسته راوړي دي چې له هغوی څخه ما زده کړې کړي دي. ما نور کتابونه ورته کتلي دي، له نورو کتابونو څخه مې هم استفاده کړې ده، ځکه چې ما لږ څنګه چې ما خبر وکړه دا خو بس داسې نه دی چې بس پورته کښېناستې او تخیل خدای نه کنه، یو تحقیقي یا تاریخي ناول دی او پر یو شخصیت باندې دی، نو دغه دپاره بیا ما دا ټولې هلې ځلې کړې دي. ما کتابونه ورته کتلي دي، ما دستاویز هم ورته کتلي دي، ما آنلاین باندې کم کم شان یا ما ته په ذهن کې به یو واقعه راله زه به بیا پسې وګرځېدم، بیا به مې ریسرچ وکړي، بیا به د هغه کوم یو اصل ماخص به ما ته په لاس رالی، نو به بیا د هغه پر بیسس باندې ما دا ناول او د دې ناول واقعات چې دي هغه پر مخ باندې وړلو. نو د خان شهید له خپل کوم سوانه عمری دوی لیکلې ده له هغه سره سره نور هم ډېر کتابونه چې د په اړه باندې چاپ شوي دي یا برټش د دور رپورټونه دي چې هغه اویلیبل دي، هغه ما راخیستي دي او له هغوی څخه مې استفاده کړې ده د دې ناول لپاره.
په تاریخ کې خو واقعات یعنی پیښې بیانېږي، خو په ناول کې بیا باید یو لیکوال چې دی هغه د کرکټرونو یعنی د کم څه کردارونه دي د هغوی ذهن هم کله کله ولولي. نو تاسو د خپلو کردارونو ذهن څنګه لوسته دی په دې ناول کې، چې یعنی لوستونکو ته مو څنګه ورښوولی دی، څنګه مو ورپېژندلی دی؟
بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې په تاریخ خو ډېر اسانه دی چې تاریخ څنګه اصل کې واقعیا نگاری دی کنه، واقعات څنګه سوي دي او په هغه طریقه باندې لیکل دي او هغه راوړل دي او هغه په کتابي شکل کې چاپول دي. خو په ناول کې دننه چونکې کردارونه وي او د دې کردارونو شته وایي هغه ذهن ته رسېدل دي هغه ضروري دي، نو په دې کې د هغوی ذهن ته رسېدل ځکه زما دپاره اسانو چې یو خو به په خپله هم ځان په یو کردار کې په دې ناول کې ساتلی دی، نو ازما چې کم کم سوچ دی، ازما چې کم تخیل دی، زه چې ودې ټول تاریخي دغه کې څنګه کردار لوبولای سم، نو هغه هم په دې کې شامل دی. او د سره سره نور هم ځینې ما په دې کې داسې فرضي کم کردارونه اچولې دي چې هغه د دې ناول لپاره تخلیق شوی دی. نو بیا خو ډېر اسانه یې کنه چې هغه ذهنونه چې تا تخلیق کړي کنه چې ستا یو تخلیق یې، نو هغه تخلیق وزن تر رسیدل او داغه مافل ضمیر بیا بیانول سی هغه ستاده پر اسان وی. خو کم سی حقیقی کردارونه په دې کې موجود دي، ظاهر دغه د پرماته ته محکم خبره وکړه چې دغه د پرما مطالعه کړي ده، دغه د پر د خان شهید خپل سکم کم د لیکل دي او په کومه طریقه چې د خلکو سره کوم خبري کړي دي، الدا سره سکم د په حواله سکم خلکو خبري کړي دي، هغه بیا ما خپل نظر کې شری هغه ساتلی دي. نو چې ستا خپل یو کردار وي او ستا خپل یو تخلیق کړی کردار وي، نو بیا زما خیال لري چې دا اسانه چې بیا ته د بل کردار یا د بل کرکټر رول څنګه ګوري او دا هغه رول زخه بیا ته څنګه کار اخی. نو ما دا یو کوشش کړی دی، نو نه پوهېږم چې په دا کې اوس څومره کامیاب یم.
په اردو کې چې د نور کم تاریخي ناولونه لیکل شوي دي، زیاتره دغه اسلامي جهاد او دغه نسیم حجازي او دغه خلکو چې کم لیکلي دي کنه، نو هغوی داسې رومانټایسایز کړي دي، یعنی یو جنای را پیدا کړي ده، بیا د هغوی سره د کیسې د اتل چې دی هغه مینه خودلې ده او دغه سې چې دی لوستونکي هم ځان سره بوخ ساتلې دي. خو تاسو په خپل ناول کې دا کار نه دی کړی ځکه چلته دغه گنجایش نه و، نو داسې کېدلې نه شول کنه، تاسو ولې د هغوی هغه پیروي نه را کړې؟
یو خو ما کله هم دا نسیم اجازي رنګ چې کوم ناولونه دي دا مې په خپل ژوند کې کله هم نه دي لوستلي او نه مې دغو ته دومره توجه ورکړې ده. خو په دې خپل ناول کې ظاهره ده اس کوم ملي اتل دی یا دغه چې کوم کوم کیریکټر دی، دغه چې کوم یو سټیچر دی، دغه چې کوم یو 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 مقام دی، نو له هغه مقام سره دارنګ فرضي کیسې تړل چې دی هغه بیا بعض اوقات د لوستونکو دپاره کنفیوزنګ سی، ځکه چې بیا خلک که ته فکشن په لحاظ باندې له هغه سره یو داسې کردار وتړې، نو بیا خلک و هغه ته هم د حقیقي واقعیا په نظر باندې ګوري، نو له دې سره هغه چې کوم ستا مین کرکټر وي د هغه کردار چې دی هغه بیا لږ په یو دارنګه معاشره کې په یو دارنګه کلوز سوسایټي کې هغه بیا لږګران ملوی او خان شید چونکه په خپل ځوان کې څومره چې موږ پیژندلې دي د مختلفو کتابونو په اړه باندې تر داسې یو تجربه په خپل هم نه دی را تیر سوی، کچیری د تر داسې یو تجربه را تیر سوی وای نو بیا به گنجائش موجود و سی لده سره با تا یو بل داسې یو رومانوی کردار چې دی هغه به دې ورسره پیدا کړی وای، تخلیق کړی وای او بیا به دې دا کیسه پر مخ باندې وړې وه. خو ها هسې په دې لده سره د تعلق په بنیاد باندې یا لده سره په ناول کې د بختنامه سکمه کم کردار دی یا دغه سکمه کیسه ده هغه هم په دې کې موجوده ده او په دې کې بیان شوې ده چې هغه څنګه د دې ناول برخه ګرځېدلې ده. نو ما داسې نه دي کړي چې داسې ډېر زیات میرومنټسایز کړی ده، خو کوشش مې کړی دی په ولسي انداز باندې او په ولسي طریقه باندې سکم دا ناول دی ولیکل سي او تر خلکو پورې سکم یو حقیقي کردار دی کومه مبارزه ده هغه ورسېږي.
نور ناولونو ته هم خیال شته چې یاره نور بل ناول ولیکي، هغه په کومه ژبه کې که لیکلو ته اراده وي نو په کومه ژبه کې به لیکي، په پښتو کې، په اردو کې، په انګلیسي کې؟
هو بالکل اراده خو مستا او کومې کیسې دي او کوم پلاټونه سي دي هغه مې په ذهن کې ګرځي چې دا به لیکمه. تر ټولو مهم خو دویمه برخه ده، دا دویمه برخه به څنګه وي او په دې دویمه برخه کې به کردار د چا وي او هغه کردار به څنګه کوم دا سیاسي جدوجہد دی هغه جاری ساتي، په دې باندې لګیم سوچ کوم، مواد راټولوم او خپل هغه نوټس دي هغه جوړوم. دا هم په ذهن کې ستا دغه رنګه یو بل پلاټ یو وخت کې مې یو ملګري سره یو بحث کولو نو یو ډېر ښه کردار، یو داسې کردار چې هغه خصوصا د زموږ په منځنۍ سکم پښتونخوا د دې کردار دی حقیقي کردار دی، خو هغه اتل نه دی، خو هغه چونکې ټول یو فکشن سي دی دغه شاوخوا کریئټ کېدلی سي، نو هغه مې په ذهن کې ستا چې هغه ناول په ذریعه باندې د فکشن په ذریعه باندې چې دا ټول غمیزه څنګه په دې زموږ په وطن کې خپریږي دا هم ولیکم، او دا دواړه مې خیال دا دی چې په اردو ژبه کې ولیکم چې تر نورو خلکو پورې هم زموږ سکم کیسه ده، زموږ سکم مجلس دی، نور خلک هم په دې باندې پوه سي. پښتانه خو یاسین تر ډېره پورې په پوه یو، خو لږ به په اردو کې هم نور په پوه سو او لږ به نور خلک هم په پوه سي. نو دا اراده مې ستا دا دوه ناوله خو او دا دوه پلاټه خو زه پر لګرځوم را ګرځوم، نو سیار وخت پر برابر سم نو خیر بیا به خپل لوستونکو ته وړاندې کوم.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
پسول کرو پچن خورا نوران دے جھوڑ بئی پسول کرو پچن خورا نوران دے دا زمان استا وطن دا زمان استا وطن دا من فرمان دے دا زمان استا وطن دا من فرمان دے جھوڑ بئی پسول کرو پچن خورا سمان ساوتن دامن پر ماندے جھوڑ بئی
سندرا تاسو واوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول لیکونکي عارف تبسم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دغه ناول چې تاسو په اردو کې لیکلی دی د خان په نوم، نو دا انګلیسي ته ژباړلو اراده خو نه لري چې انګلیسي ته یې وژباړي چې نورې نړۍ ته هم ورسي؟
نه، مې دې خیال چې زه دې دا انګلیسي ته وژباړم، ځکه زه هم چې زه په ژباړه باندې کوم وخت لرم چې ژباړې ته ورکم، نو هغه وخت به زه د دې ناول و دویمې برخې ته او دا دویم چې کوم مازی کر تاسو ته وکړي و هغه لیکلو ته ورکم. نو داسې اراده خو مې نشته، نه پوهېږم چې د دې ضرورت به هم وي که به نه وي. او نن سبا خو اسین ترجمه دومره ګران کار نه دی او ډېره اسانه شوې ده، او داسې کوم مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ورته وایي یا د ترجمو سې کوم مختلف سورسز اویلیبل دي آنلاین، ډېر اسانه دی ورته ګورو به. خو اول دا تی کول ضروري دی چې د دې بایا ضرورت وي هم او که نشته، چې دا معلوم سي بیا به سوچ پر وکړي یا به یو بل چاته سړی ووایي یا بل دې کوم آنلاین ریسورسز دي لږه به سړی کار واخلي.
په اوس وخت کې زمونږ په سیمه کې یا زمونږ په ژبه کې پښتو کې لیکل کېدونکو ناولونو په اړه څه نظر لري؟ چې هغه د ناول کم معیار دی هغې ته وګوري او زمونږ ناولونو ته وګوري، نو څنګه ارزیې به کوئ تاسو؟
په دې شک نشته چې په پښتو کې هم ځینې ښه ناولونه سیدي هغه لیکل شوي دي، خو یوه مسله دا وي چې زموږ کوم ناولونه دي څونه ما لیدلي دي هغه ډېر مطلب زیات سے زیادہ یو ناولټ شکل خو لري، خو داسې مکمل ناول چې ورته وایي هغه به ډېر کم په پښتو کې پیدا شي. او د دې لپاره اوس افزا شو کوم ناول لیکلي دي، فاروق سرور هم لیکلي دي، نصیر احمد چې کوم نصیر احمدي وو دا غوی ناولونه سری هغه موجود دی، خو لږ دا دی چې هغه د کوم معیار ضرورت دی په هغه کې لا گنجائش سری ډیر موجود دی. او ناول سری هغه خو ویستر اتیا زر دی که تر څو زر تور چې کم وي هغه بیا په ناولټ کې راځي، نو هغه په ناول کې راځي نه، نو هغه د ناول کېدو د پاره به ضروري دا وي چې هغه لږ اوږده کیسه په هغه کې دننه موجود وي. اوس ته وګوره موږ دا دریا ناول دی کنه بزرگونو پیجونه دی، دغه رنگ نور ډیر ناولونه دی په اردو کې چې هغه بلکې په څو جلدونو کې سیدی هغه راغلی دی، نو هغه هم ستا خو دا دی بیا هم کوشش شوی دی په پښتو کې او ښه کوشش دی، خو نور د بهتری گنجائش پاکستان او لږ نور دې ته وسط ورکول سیدی هغه په کار دی.
لیکن اول که خو سړی پیښې نشي بدلولی، یو څه پیښې البته د ځانه اضافه کولی شي چې تاریخ پې نه خرابېږي، نه تاریخ چې برهم نه کی داسې پیښې پکې ځایولی شي. نو تاسو هم داسې کړي دي که نه؟ صرف هغه پیښې مراغستې دي چې تاریخي حیثیت یې مسلم دی.
خټک صاحب ما اول ذکر درته وکړي که نه، چې په دې کې صرف کټ مټ تاریخي واقعات نه دي، له دې سره شاوخوا لږ فکشنز دي هغه هم په دې کې ما ورګډ کړی دي، او ځینې واقعات داسې دي چې هغه مطلب فکشنلایز شوي دي، لیکن هغه په دا طریقه باندې شوي دي چې هغه هغه تاریخي واقعاتو ته سیدی وسط یا اوقت سیدی هغه لږ نور ارزښت سیدی هغه لږ نور زیات کړی دي، اسی واقعې د پاره نه وي. ما دا کړی دي، ما بالکل شاوخوا ډېر داسې واقعات ورسره بیان کړی دي چې هغه فکشن دی، پیورلی فکشن دی، کردارونه چې دی هغه پیورلی فکشن دی کنه، لیکن بیرته دا دی چې دا یو یو تعلق چې دی هغه بیا لاغه تاریخي واقعې سره د جوړولو کوشش چې دی هغه سوی دی. نو څومره کامیاب دی ما بیا به زه دغه وایم چې دا خو نو فیصله زنه سم کولای کنه دا خپل وستونکو کوي
دا هم ویل کیږي چې په تاریخ کې چې دی صرف نیټه او نمونه سم دي او نور ټول چې دی پکې دروغ دي او په ادب کې نیټه او نمونه ناسم وي او نور ټول رښتیا وي نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او د خپل ناول ته چې وګورئ څه وایئ په دې هکله
سمه خبر موکه په تاریخی ناول یا په سوانحي ناول لیکلو کې غټ پېښه دا وی چې کم تاریخ په دې کې بیانېږي هغه تاریخ څومره په خپل څومره اتنټیک دی څومره مستند دی څومره پر رښتیا واقعاتو پر رښتیا حالاتو باندې هغه اډانه لري دا دا خپل بذات خود یو سوال دی خو ما تا ته ذکر وکړ چې ما په دې کې بې شک له تاریخي کتابونو او نورو منابعو څخه هم اخزنه کړې ده خو یو د تاریخ په باره کې ویل کېږي کنه چې ولسی کوم تاریخ دی هغه یو جلا تاریخ دی چې هغه بیانېږي که څه هم دا نور تاریخونه د دربارونو او یا د مقتدرو حلقو په خوښو باندې لیکل کېږي لیکن په اولس کې دننه یو تاریخ څه دی هغه موجود دی او هغه اولسی تاریخ څه دی هغه دغه تاریخ یا د تاریخي شخصیت یا د تاریخي واقعي یو اصل شکل څه دی په اصل بڼه کې وتا ته د ښکار کوي نو هغه که فرض کړه د ازمور فوک شاعري راواخه نظمور غاړي راواخه ټپه راواخه په دې کې د نننه یو دومره لوی تاریخي پس منظر یا تاریخي د تاریخي واقعاتو اصل منبع موجود دي چې دا تر ټول کې نو ته یو باقاعده سکم تاریخ دی یو درباري تاریخ دی یا یو سرکاري تاریخ دی دا غسره ته د دې نه یوازې مقایسه کولای شي بلکې د دې په دې په ذریعہ باندې ته کاونټر کولای هم سي نو په دې ناول کې د نن له دې تاریخي منابعو سره سره اولسي تاریخ چې دی هغه هم موجود دی مطلب ډیر خلکو سره ما داسې خبرې کړې دي چې هغه له خان شهید سره پاتې سوی دي یا د خان شهید په دور کې دي نو په دې کې ډېر داسې واقعیات به هم راغلي ډېر داسې منظرنامې به هم موجود دي په دې ناول کې چې هغه د خان شهید په دې کتاب کې به دغه ذکر نه وي یا په بل کتاب کې دغه ذکر نه وي لیکن په اولس کې هغه دننه کیسې موجود دي نو په دې کې ما له خلکو سره مجلسونه کړي دي یو مثال به زه درکم سید خیر محمد عارف صاحب زموږ استاد محترم لا وی زخه ما د ځینې واقعاتو پښتو بلکې اورېدلی وو پخوا موږ اورېدلی وو چې د بولې د خان شهید راغلی وي دلته جلسه ونو بیا چا پلمسون باندې چا پلمسون باندې خلګو ډبري وغورځولې نو دا یو واقعي دی دا واقعي به شاید په کتابونو کې موجود نه نور داسې واقعي دي چې هغه د هغه وخت ځینې خلک سید خان شهید په زمانه کې ځوانان وو یا د دې تاریخ برخو لا وی سره خبرې کړې دي او بیا می هغه مجلس دی د ناول په یو نه یو باب کې په یو نه یو طریقه بیان کړی دي نو تش نانسه ولای چې دا یوازې په تاریخي کتابو باندې بلکې د اولس چکم تاریخ دی اولسی چکم تاریخ دی هغه هم ما کتلې دي ما لیدلې دي ما له خلکو سره خبرې کړې دي بیا مې دا هغه پرونه کې دا لیکل کړې دي نو شاید دا ویلای سم چې دا به یوازې هغه تاریخي واقعات هغه رنګ نه سي په کتابونو کې دي او کم چې خبره کیږي سي په دې کې به دا څومره رښتیا وي نو د رښتیا لپاره اولسی زبه اولسی خلق او اولسی نظر درغونډولو ما پرپر کوشش کړی دی
ډیره مننه تبا سم صاحب مونږ ته د وخت کولو دای پامان په مخه مخه دای مو خوشاله لره
تاسو هم ډیره مننه کور ودان خټک صاحب چې ماته وخت راکې او دا خبرې سره وکې دا خو بس څه چې په ذهن کې هم هغه می له تاسو سره شریک کور ودان ډیره مننه خدای پامان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو د عارف تبسم مرکه تاسو واوریده اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړي د خدای پامان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.